السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې خبرونه. بیا لا بیلو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوود زئی پرون په افغانستان کې د معلومو وسلوالو وژلی دی. پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوی. پاکستانی رسنیو وایي محمد داوود زئی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه درلوده او په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو او هدفي وژنو کې یې لاس درلود. د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم په خوست، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي دي. د ایران ځینو رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو سلاکار ویلي د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالره پانګونه کړې ده. محمد مهدی جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سلاکار دی ویلي په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کېږي. جوانمرد قصاب زیاته کړې ده افغان پانګوالو لخوا پر کرنه، صنعت او ساختماني چارو پانګونه شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنګلاديش نه د کرکټ دویمه شل اوریزه سیالي وګټي. افغانستان ونه توانی چې پرون په خپل لومړی شل اوریزه سیالي کې بنګلاديش ته ماتې ورکړي. بنګلاديش د غلوبه په دوه وکټو وګټله. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم ساده 13 شپه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه موږ تاس ونه ګټو، هغه تاس وګټو او موږ ته د بیټنګ دعوت راکړه. د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا رستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خې ملګرتیاوي وکي او وی کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي.
افغانستان پروند یو سل 55 منډو هدف ټاکلې او خو بنگلاديش وته واني د ورکل شوی هدف پوره کړی. دواړه هیوادونه به خپل دویم شل اوریز سیالي سبا اکشن به وکړي. افغانستان ته واني دلې تر دې مخکې له بنگلاديش ته ورزنه وی 500 سیالي لړۍ وګټي. د ایران د محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تهران په هنتون کې د عراق د حشد شعبې ځواکونو غړي د محصلانو په توګه ومني. په ایران کې ځینې محصلانو دا پریکړه پر پوهنتونونو له یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړې او ویلي دي چې په پوهنتون کې د حشد شعبې د پوځي ځواکونو حضور نه مني، دا که په ملکي جامو کې وي یا هم پوځي جامو کې. د تهران پوهنتون د محصلانو فعالان ویلي دا کار د ایران د پوهنتونونو ځپل دي. د حشد شعبې د ښوونې او روزنې مرستیال حسین موسوي باختی 13 اونۍ و تهران ته سفر پر مهال د تهران په هنتون له رئیس او استادانو سره په دې برخه کې د توافق او همکارۍ خبر ورکړی. د ویلي و چې د عراق د حشد شعبې پوځیان به د محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران په هنتون ته لیږل کیږي. او د روسي یو استخباراتي افسر چې دا کیږي روسي ته د امریکا سخت برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق کې لاس درلود. د استونیا له خوا د امریکا متحده ایالاتو ته سپارل شوی دی. پر وادم کونو سچونوک تور دی چې دغه برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق سره په اوکراین کې د روسي له روان جګړې سره مرسته کوله. د امریکا د متحده ایالاتو فدرالي سانوالانو پرون جمعه دا خبر ورکړی دی او اټکل شوی چې وادم با په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړی وار حاضر کړی شي. 48 کلن وادم د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو لخوا داسې وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله د 15 ډالر الکترونیکي پرزو سره روسیې ته واوړي. څارنوالوان وایي ځینې دغه برېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې دي. د خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د پاکستان د حکومت یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د نورو پر ضد تروریستي بریدونه لپاره کارول کیږي. د پاکستان د پوځ لوی درستی تازه ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري او دې موضوع پاکستان اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې هم ځینو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د آزادانه فعالیت تور پورې کړی و.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د اړیکو دفتر ایس پی آر د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال ابرید سوي وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوال نشته کې نه سرتيري وژل سوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو په نشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل دي. د دې برید مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د امالیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سی وی دوی د طالبانو له حکومت ته ملري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګری لپاره استعمالې دوته پرینځ دي او د 2000 زیږدیس کال د دوه موافقه جمعنی به پر کړی. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګری کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینای بل مهمه مسله ده چې باید حل سي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوني په چیر حمله د زغملون دي او پر وړاندې به مسارخ برګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ اپر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې و چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورني غورزان غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې دیورین کرشي ته په چیرمه پروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
او ردل مو چې یو پاکستانی چارواکي بیا تور پورې کړه چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کیږي. جنرال عاصم منیر چې د پاکستان د پوز لوی درستیز دی دا خبرې په کوټه کې کړي. داغه تر دې سفر وروسته د پاکستان د پوز خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا چې یوه بله مهمه مسله ده دا هم باید حل شي. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر او په امریکا کې د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوز د اتون بیان څه پیغام لري.
ګوره که چیرې بحث دا وایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې ګواښ احساسوي نو پاکستان د طالبان سره مستقیم مخامخ خبرې کولی شوی، بلکې امر یې پر کولی شوی او طالبان د دې خبرو نشي تېرېدلی. دا اوس بحث دی چې په افغانستان کې کومې ترهګرۍ ډلې دي، د کومو هیوادونو یا چا دپاره ګواښ دي او د چا دخوا تمویلېږي، دا اوس بحث دی. لکن په ټوله کې د پاکستان دپاره د افغانستان د خاورې هیڅ ګواښ نشته. دا چې د دغه ډول څرګندونې خبر پاڼې د لارې په نړیوالو سټیجونو کوي، دا د همدې پروژې دپاره لابیګي کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی، پاکستان ته خطر دی او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو سره همغږ دی. حال دا چې مسله برعکس ده.
کله چې د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي دغه ډول تورونه لګوي، دا حالت پرمیشتو افغان کډوالو څا غیس کوي. په ورستوي کې پر دغو کډوالو هڅې هم فشارونه راوستل سوي.
یو شی خورا ډیر ښکارا دی، هغه ملګری ملتونه هم په دې پوهیږي، د یونیسیان اداره په دې خورا ښه پوهیږي، یونما په دې خبره ده، نړۍ په دې خبره ده، رسنۍ په دې خبره دي. کوم افغانان چې په پاکستان کې میشتي په ځانګړې توګه چې دغه ارقام خورا ډیر څه و، د 15 اگست 2020 را په دې خوا، دا هماغه کسان چې طالبانو څخه ویرلي، دا هماغه کسان چې طالبانو سره نشي وشدلی، دا هماغه کسان چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نشي کولای. نو د طالب د واکمنۍ لاندې افغانستان څخه پاکستان مثلا د تمثيلي ګواښه احساسي، نو دا خو د افغانانو پر اساس اړن لري. البته دغه افغانان تر فشار لاندې راوستل تل د پاکستان د پاره د نورو امتیازاتو لارې پرانیستې ده. ټول کې دا هم د پیسو د ترلاسه کولو یو بل پروژه ده چې په افغانانو باندې فشار وارد کړه او بیا د فشار د کمولو لپاره امتیازات ترلاسه کړه.
د پاکستانی چارواکو د دغه سي څرګندونو په باب پر افغانستان د واکمنو طالبانو عکس العمل ولې هغه سي چې د خلکو تمه وي تون نه وي؟
د افغانستان واکمن نه لري. طالب ته د افغانستان د واکمن نوم ورکول غیر منصفانه ده، ځکه چې طالب خپل دویم پاکستانی دی او دا د په وار وار ویلي دی او دا پاکستانی هم په وار وار ویلي دی. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دی چې د ډیری طالبان نمونه اخیستي چې هغه پاکستان ته دومره وفادار دی لکه یو ډیر وفادار پاکستانی. او طالب چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان د دې دویم کور دی او د دې څخه یې منندوی کړی. نن هم د طالب چارواکو یا طالب مشرانو کورنۍ کاروبار هر څه په پاکستان کې دي. نو څنګه یو څوک هغه څوک چې د یو چا د لاس آله وي، ابزار وي، حتی د غلامۍ تر کچه پورې د یغه د پاره کار کوي، نو غلام بازار ته څنګه ویلی شي چې زستا په وړاندې باندې دغه دریز نیسم؟ موږ ولیدل چې په وار وار باندې افغانستان خاوره باندې هوایی یرغل وسو د پاکستان لوري، تجاوز وسو. یو ځل د طالبانو په نوم د دفاع وزیر دا ویل کې بیا ځل داسې کیږي د خوست د پیښې وروسته نو عکس العمل وشي، دغه نو څه داس وای نور وسو چیرته عکس العمل؟ نو دا امکان لري چې غلام د بازار په وړاندې دریز ولري.
د باور غورځنګ مشر او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدالی سنگ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د بودیجې کمښت د کونډو او هغو کورنیو ژوند له ګواښ سره مخ کړی چې ښځې اداره کوي. د دې ادارې له قوله که اړو کورنیو ته د دوی د خوراکي توکو مرستې دوام ونه کړي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به هم په اوبو لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال نږدې 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې نن سبا لوږه په میلیونونو کسان په ځنګړي ډول کونډې او د کورونو سرپرست شزي ځوروي چې د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. دا څرګندونې داسې وخت کې لري چې د ملګری ملتونو ګڼو همکارو ادارو ویلي چې روان میلادي کال د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي او د ستونزې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې هم اغیزمنې کړې دي. پاونسن کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو د مرستې رسونې محدودیت کونډې او هغه کورنۍ اغیزمنې کړي چې د شوزو لخوا اداره کیږي.
لوګه په افغانستان کې په میلیونونو خلک ځوروي. په 2023 کال کې په پراخه پیمانه د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکول هغومره مهم دي لکه څنګه چې په 2023 کال کې وو. څکه کمرستې په امر کچه دوام و نمومي هغه لا سره ورنه چې تر اوسه مول لرلې له خطر سره به مخ وي. په ټوله یواد کې کورنۍ خپل ټوله زیرمه ختم کړې دي او د دبليو ایچ پی مرستې د خورا اړمنو کورنۍ لپاره د ژوند ورسته یې کرخه ده. په ځانګړي توګه د کندو او هغه کورنۍ لپاره چې د خزو لخوا یې مشرکې دي.
زهرا چې یو کونډه ده د وو ماشومان سرپرستی ورترغړې ده او خواندې مخ کې مرڅوي دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل هر ورځ د شهر په یو څنډه کې د سوال په نیت کښینی.
اولادایم صغیر است بچې کلان 19 ساله پانتون میخوان
چای ماشومان میکوچنی دي مشر زوی می 19 کلان وو په هنتونی وای چې شهید سو میړه می مغزي سکته وکړه او وفات سو. په کور کې بل روزي ګټونکې نه لرم. یو زوی می چې 12 کلن دی په شار کې پلاستیکونه پلورل چې اوس په کور کې ناروغ راته پروت دی. زه خپل ګرځم چې کله می 100 افغانۍ پیدا کړې یاد وسو. نمو د شپې دی معلوم دی نه د سهار ډوډۍ. یو کال کېږي چې دلته 8 بجې راځم نه لیور لرم نه خسر څوک نه لرم چې ډوډۍ او اوبر راته راوړي. خپل ګرځم ماشومان می وژد یو زیات وخت په وژې نس بد کېږي.
ملګری ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر په روان 2023 میلادي کال کې 9 میلیونه ته نږدې شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی وی په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته د دوی لخوا د خوراکي توکو د مرستو رسولو چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنې سوي دي.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبليو ایچ پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته اړ کړی و چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلې وای. په افغانستان کې د دبليو ایچ پی په بیړنۍ توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره ژر چې امکان ولري ترسره شي ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
په افغانستان کې مخکې هم په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړ وو خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ لا پسې پراخ او بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات سو. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ښځې او نجونې ډېرې اغیزمنې کړي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی او د پوهنتونونو له زده کړو هم مناسبې دي. په ګڼو دولتي ادارو کې ښځې له کاره ایستل سوي. دغه راز په غیر دولتي مؤسسو او د ملګری ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د شوزو د کار مخنیوي سوي دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال ور کوم چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیره مننه چې تر نمګړې پورې ازادي رادیو سره وای او زموږ خبرونه مو واوریدي او سم لښمنی سره سم د ازادي رادیو د دې سات په پاتې برخه کې دوه ونیز پروګرامونه درسي ساعت او بشري حقوق خبريږي تر بل خبرونه.